السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اورئ چې د ډله ییز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی او دې وضعیت د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم جدي خطرونه پیدا کړي دي. غرض دا هم اورئ چې د هلمند د کجکی ولسوالۍ د قومي مشرانو شورا او نور چارواکي وایي چې که پر وخت دغه ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي ښایي دا ولسوالۍ هم له سقوط سره مخ شي. خو تر هر څه مخکې له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځانګړي سرنوالۍ چارواکي وایي چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره وکتل او راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه لمینځه وړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي راډیو د همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جناقا الکوزي په مړینه غم راځي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرحوم الکوزي مړینه د ژورنالیزم او بیان ازادۍ په برخه کې یوه لویه ضایع بلل او د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ په برخو کې د نوموړي له هڅو ستاینه کړې ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په پارلماني چارو کې د دولت استازي غلام نبی فراهي او زیات شمېر نورو دولتي چارواکو د خبریالانو ټولنو هم د جناقا الکوزي په مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړې. دغه راز د ازادي راډیو سلګونو اوریدونکو د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې د جناقا الکوزي په مړینه خپل خپګان او غمرازي څرګنده کړې ده. جناقا الکوزي د ورپېښې ناروغۍ له امله د سه‌شنبه په سهار د 50 کلنۍ په عمر د اوتریش د ویانا ښار په یو روغتون کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. د ښار جوړونې وزارت څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا په برخه کې د روسیې پر همکارۍ خبرې کړې. د خبر پاڼې په وینا د روسیې ځانګړي استازي کابلوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې په دې برخه کې شتو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځانګړي سرنوالۍ رئیس وایي چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. یار محمد حسین خیل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغو جدي ګواښونو له امله په کراتو د یو شمېر سفارتونو او د دوی امنیتي برخو لخوا مکتوبونه ورغلي دي.
از طریق سفارت امریکا به کرات مراد برایم تلفن شده و چند پیش از یک منبع موثق سفارت فرانسه اونا به انگلستان و بالاخره به مرکز ما رسیده که این قسم مرکز شما را شاید تحت عملات شدید و مترا و خانه شما را شناسایی کنه و شما را به شکل از اشکال تحت تعقیب و شاید از بین ببرد.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړي سرنوالۍ د مخدره موادو د کاروباریانو او قاچاق کوونکو عدلي چارې مخته بیایي او دوی ته سزا ویوروي. راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه لمینځه وړي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې پرون دغلته د پاکستان د پوځ پر یو کاروان چاودنه وشوه. چارواکي وایي دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په واڼه ښارګوټي کې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې وخت نا وخت د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کېږي. یو سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پوځیانو پر کاروان په سړک کې خودل شوی ماین وچاودید چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړل. د دې سیمه ییز چارواکي په وینا پاکستاني پوځیانو له چاودنې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات کړي او هوایي مرستې هم غوښتې ده. سیمه ییز چارواکي، استخباراتي مامورین او د سیمې خلک وایي لومړی هلیکوپټرو د وانه په خرګوټي کې پر دوکانونو بمباري وکړه، وروسته بلډوزرونه راغلل او د هغه دوکانونه یې ونړول چې د دوی په وینا د مشکوکو کسانو وسله والو. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلانسون او په نشي موادو د روغدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. روحانی پرون د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارد د قمندانانو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې کړې. حسن روحانی قمندانانو ته په وینا کې وویل چې د ایران دښمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترورستان نه دي. نوموړي وویل هیواد نور دښمنان هم لري چې باید له ماتې سره مخ شي. هغه په دې لړ کې د اقتصادي رکود او د اخلاقي ارزښتونو د لمنځه تلو یادونه وکړه. نوموړي په نشه یي موادو د اخته کسانو لوړه شمېره او د طلاق زیاتوالی د ایران د خپلواکۍ او اسلامي نظام خطرناک دښمنان وبلل. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د روان سپتمبر میاشت په وروستیو کې جوړیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی چې په ځانګړې توګه له خپل سیال براک اوباما سره وګوري. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جش ارنس ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین خی په نیویارک کې یو بل سره وویني، خو نوموړي دا تایید نه کړه چې دا کتنه پلان شوې او کنه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د روسي ځل لپاره د تیر 2014 میلادي کال په نومبر کې په بیجنګ کې د آسیا پسفیک اقتصادي د سرمشري پر مهال یو بل کتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22 نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي سو د کډوالو د پرخیدونکي بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې له مخې 120,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې د دې ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته واستول شي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ونه توانېدل چې یو توافق ته ورسیږي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د ډلیز امنیت سازمان د افغانستان پر روانو امنیتی حالاتو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند ولایت مقامات او د کجکی ولسوالۍ مشران وایي چې که پر وخت کجکی ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ به سقوط وکړي.
څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید د هغو بره مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي.
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس داد څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دی.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپل حل کړي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او د هموري چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو، مشرانو او دینی علماو د یوې قومي جرګې له لارې په خپله سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. دا نور رپورټونه سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه هم اوري چې هغې افغان میرمنې ته چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو نجونو ته د تعلیم لپاره کار کړی دی د کډوالو د ملګرو او ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ کلنۍ جایزه ورکړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادي اوریدونکو پروګرام او کورکلی خبریږي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په بخښنې سره کورکلی پر ځای د ګوړې اچار اونیس تفریحي پروګرام لرو. د ډلې امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم امنیتي خطرونه زیاتیږي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې راټول شول او د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. اجمل ان په رپورټ برابر کړی دی.
روسیا چې د ډله ییز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ییزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خپرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونې وړ ده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت چارواکي او د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ مشران وایي چې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ هم خای سقوط وکړي. رپورټونه وایي چې په دې وروستیو کې د کجکي پر امنیتي پوستو او د غرض د کجکي د برېښنا پر بند هم بریدونه زیات شوي دي. په تېر خبرونه کې مو په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار الیاس دای سره په همدې اړه خبرې وکړې.
د تیر مشپې البته د برای مفهم نه د ور مشپې رئیس چې کوم دلیز ستر بریدونه وسلواله تر ترون مازیګر پرې کړی دی. د هغه په پایله کې د ولایتي شورا د وکیل مجید اخونزاده په خبره چې د پولیسو د یو ممرت په شمول د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوې دي او اوس د پولیسو او اردو کمربند د کجکي د پوزیسیې ته چې دا د دم او د برېښنا د فابریکې څخه د یو نیم الى دوه کیلومتره فاصله لري رسېدلې ده. د پولیسو ځینې سرچینې وایي چې د تېرې ورځې په دې دلیزي پراخو بریدونو کې که څه هم افغان وایي ځواکونه هڅه وکړه چې د اردو او پولیسو کومک وکړي، خو وسلوال وتورېدل چې سیمې ونیسي او د پنځه په شاوخوا کې دوی وایي چې افغان ځواکونه تلپات لري. البته د پولیس دا سرچینې وایي خو تر اوسه پورې دغه مسله په رسمي ډول د حکومت ویاندویان نه تایید کړې. نو چارواکي او خپله د کجکي د کلي شورا غړي وایي که ژر تر ژره د هوایي ځواک په مرسته باندې پولیس ځواکونه کجکي ته ولاړ نه کړي، دا هم د مساکله او نوزاد په څېر ډېر ژر سکوت کوي او وسلوال به تر ګام او فابریکې پورې هم ځان ورسوي. البته ځینې ماتیل تېل خبرونه وایي چې تېره شپه یو شمېر جیت هوایي الوتکې تللي دي او څلور مواضع بمبار کړي دي د طالبانو چې دقیق ارقام لا تر اوسه پورې د مرجو وي نهسته.
دای صاحب، اکثر خلکو په ذهن کې دا مسله نن سبا او دا پښتنه ډېر زیات تاویږي چې ولې په میاشتو میاشتو یو ولسوالي محاصره وي، ولې مرکزي حکومت یا هلته پراته نور قوتونه دغه محاصره شو سرتیرو او پوستو او ولسوالیو د نجات لپاره اقدام نه کوي. هلته په هلمند کې خلک سوي چې ولې څه سبب دی؟
د هلمند د ولسوالۍ البته د هلمند د نوزاد ولسوالۍ تر سکوت وروسته په مساکله باندې وسوال دیر وټول سولا او د مشکلات کله مرکز د چورز د پاره څخه کوټو کرکټو متنته د ونی په نوم عملیات پنځي د مګر دیرمن والی چورز مخکني ازادي راډیو ټول چې وسوال واغه پلان چې غواړي د دیرمن یو شمیر وسوالي ونی سي تر خپل کټرو پلان دراولي هغه پلانونه د تطبیق وړنه دي د محال دی او دی چې ټکونه کړی دی او موږ منظم پلان د مرکزی حکومت په هدایت جوړ کړی دی او ډیر ژر به ګڼ شمیر تشمیلي عملیات په ټولو سیمو کې چلامه دي پیل شي نو تا د دې خبرو وروسته هم بیا راغی ورځ تر بلې د کډیټیو سوالي امنیتي پوستې ورټولې سولې او دا ماسره ورځ تر بلې څنګه سولې معلومه لا هم نه ده چې د دې ولسوالۍ آئندا به څنګه وي
په هلمند کې د ازادي راډیو همکار محمد الیاس دی او چې په کجکی ولسوالۍ کې د روانو جګړو او د غلطه د خلکو د اندېښنو په اړه ورستي معلومات شریکول جوان
سری کښه پولیس او یو شوی دي تکار او پولیس نه به تکار مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهوریت سپارک اوباما د سرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل ریپورت اوریدل شي. اوس له اسد الله لودین اورو چې د کابل چاپ نننې ورسپانو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو او د افغانستان په امنیو کې د پاکستان د پاوز رول ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ناامني او د داعش او وسلوالو طالبانو حضور او فعالیت ورځ تر بلې زیاتېږي، خو حکومت نه دی ویلي چې د مخنیوي لپاره یې څه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ستونزې وې، خو هلته به هغه خلکو ته ډاډ ورکوو او خلک به هیله من کېدل. د ورسپانې په باور ولسمشر باید تل خلکو ته د روان وضعیت په اړه خبري وکړي ترڅو د خلکو هغه شکونه او اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د خپل راتلونکي په اړه لري. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې داعش لا هم د خلکو ژوند ګواښي. په مطلب کې د ننګرهار د خلکو په حواله ویل شوی چې داعش کورونه ترې نیولي او اوس په خیمو کې ژوند کوي. د مطلب لیکوال د ننګرهار د چارواکو په حواله لیکلي چې د خیبر ایجنسی له تیرا څخه د داعش کورنۍ د ننګرهار اچین او مومند ولسوالیو او یو شمیر نورو سیمو ته راوختي او خلکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي. سرخط ورسپانې بیا د داعش ګواښ ته په کتو په یو مطلب کې لیکلي چې داعش د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پر خلکو تړل شوي نکاح تازه کوي. په مطلب کې راغلي چې داعش په دې سیمه کې له هغو کسانو څخه چې په دولت کې کار کوي غوښتي چې له خپلو ښځو سره بیرته نکاح تازه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په یوه تبصره کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالب په لباس کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. په تبصره کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مخه ونیسي او په همدې هدف د ډیورنډ کرښې ته په نږدې ساحو کې د طالبانو د جګړې رهبري د پاکستان د پوځ په غاړه ده. ورځپاڼې ته رسېدلي معلومات ښیي چې د طالبانو ناراضي ملګرو ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې پخوانیو جهادي مشرانو سره خبرو ته چمتو دي. د تبصرې لیکوال ویلي حکومت باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې د خبرو په کامیابۍ کې پخوانیو جهادي مشرانو ته ډیره ونډه ورکړي.
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې وایي په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. اوباما په یو مکتوب کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لیکلي دي چې د افغانستان په شمول د نړۍ 22 هیوادونه د نشه موادو لوی تولیدونکي او صادرونکي دي. په عین وخت کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې له افغانستان سره د دې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې باید په شفافه توګه ولګول شي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس اوباما له سرګندونو وروسته وایي چې د دې موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره شوې مرستې د انجوګانو لخوا په سمه توګه نه دي لګول شوي او د همدې له امله ښې نتیجې هم نه دي ورکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو پالیسي جوړونکی ارګان دی او په دې برخه کې د شوو مرستو زیاته برخه د بهرنیو انجوګانو په واک کې وه او همدغو انجوګانو لګولې هم ده. د دې وزارت یوې مسؤلې وحیدې عدالت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بارک اوباما د څرګندونو په هکله وویل:
ناامنی یکی از عوامل عمده پیش دریافت هست که در ارتباط که ناامن است.
ناامنی د مخدره موادو د زیاتوالی یو عمده لامل دی او هغه سیمه چې ناامن دی کوکنار پکې زیات کرل کیږي. بل ستونزه د بودیجې ستونزه ده. دا وزارت کافی بودیجه نه لري چې لازمه مبارزه پرې وکړي.
مرمن عدالت وویل د دې وزارت لخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزه شوې او نتیجه هم ورکړې، خو په دې لاره کې مؤثره مبارزه ډېر امکانات او ډېره بودیجه غواړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په نړیوالې ستونزې اوښته. اوباما دا هم ویلي هغه کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولیدولو کې کاریږي چین یې تولیدوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په څه باندې 2,24,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې دا اندازه د 2010 میلادي کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا وزارت دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې 40 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک شوي وو، خو په وروستیو کلونو کې په 15 ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کار زیات شوی دی. کارپوهان په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتوالی د دې موادو پر ضد د مبارزې ناکامي ښیي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نسی کولای چې دا معضله په خپل حل کړي. دا په منطقه کې او جامع جهاني سره مستقیما ارتباط لري چې د دې په مقابل کې باید مبارزه وسي.
د امریکا جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي چې ملګری ملتونه په پام کې لري د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د دې موادو پر ضد نړیواله مبارزه پیل کړي. کارپوهان تاکید کوي چې که نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې له افغانستان سره لازمه مرسته ونه کړي، دا مبارزه به بیا هم نتیجه ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مخدر موادو په وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډېره نړیوال قاچاق وړونکي ګټه اخلي. یار محمد حسین خیل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له دې پدیدې سره باید په نړیواله سطحه مبارزه وشي. له ښاغلي حسن خیل سره د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په هیواد کې د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې څومره کورنۍ او بهرنۍ کړۍ لاس لري.
دا درست کړی دی چې یا هغه مافیا دی چې عین تر امریکا پورې دا جنس رسی، تر لندن پورې جنس رسی او تر اروپا پورې جنس رسی. هغه دی قانان چې په افغانستان کې یا په نور هغه کې دغه کښ کوي، د دو منفعت دومره نسته لکه چې هغه خارجي کړی یا هغه مافیا چې مال هغه ته رسی. یو قاچاق وړونکی مال امریکې ته رسی، دا څوک دی؟ د دې تر شا څوک دی؟ دا درست مافیا کړی دی او دا یا اروپا ته دغه رسی. دا همدغه قاچاق وړونکي دي چې هغوی سره څو وخته مخکې هم له یو ملک نه یو ډیر مهم قاچاق بل مابس نه اول کرتی نه و دوم کرتی له دنیا نه خوشو. دا صرف افغانستان پورې مربوط نه ده، دا نړیواله پدیده ده. باید دنیا په دې کې سهم واخلي او که چیرته دنیا په دې کې سهم وانه اخلي او دې په مورد کې جدي مبارزه ونه کړي، دا به ناشونی چې افغانستان یا دنیا نه دا هغه ورک شي.
د دغه سارنوالۍ د کار له پیل څخه تر اوسه پورې څومره د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول شوي او څومره لوی او مهم قاچاق کوونکي دي؟
تر اوسه پورې اضافه له څلور زره نفره به گرفتار شوي او پیګرد قاتنی به وکړ شوي.
په دغو څلور زرو کسانو کې څومره لوی قاچاق کوونکي دي؟
په مجموع کې دغه کسان چې گرفتار شوي دي لوی قاچاق وړونکي دي. اصلا منګه خو هر قسم هر کټګوري افراد او اشخاص هم خارجیان هم داخلیان گرفتار شوي، محکمه شوي دي او قانون ته تسلیم شوي دي. خو منګه د یوګاندا او نایجیریا او پاکستان او ایران زیاتره مشمولین دي د قضایي وي منګه دغه افراد او اشخاص دي. تقریبا په حدود یو درې سو نه اضافه کسان بول دغه پنځه میاشتې او شل ورځو کې درې سوه پنځه قضیې چې له هغه جملې نه شپږ شپېته قضیې بېدون د مضمونه دي او څلور شپېته قضیې له مخکې کال نه موږ ته بررسي او رسیدګي لاندې موږ هغه لري چې له هغه جملې نه درې سوه یو نوي متهمین د کشفي ارګانو لخوا گرفتار شوي او موږ سوارندولی برای شکلی دا قضیه سل اغی جمله نه 204 اتیا قضیه محاکمه تا لیگلی دی سل اغی جمله نه یو سلو دو نوی قضیه نهایی سوی دی او دو نوی قضیه تروس دوران محکماتی که قرار لری.
هر کال پا سلگونو کسان دا نشهی مواد و دا قاچاق پتور نیول کیگی خواندیخنه دلتا دا چه دا کسان لرن وقت روز دا خوشی کیگی علت سره
تاشتی اتمنان در که چه منگ نتروس کم زمان چه حکم قطعی و نهایی سی چوک بنای خوشی او حق کسان چه خوشی کیگی منگ سلایت په بخش تحقیق او اقامه دی دعوا کې لرو مطابق دی یو سلو څلور دی سم ماده دی اساسی قانون په بنا باندې څنګه فرض مثال دی لالجان قضیه چې ولا هغه زمان چې لالجان خوش شو موږ بلا فاصله د خپل مشکلات هم دغه موضوع جناب لوی سارنوال صاحب سره شریک کړل چې جناب لوی سارنوال صاحب دی وخت په هغه وخت کې یو هیئت وټاکه او دا قضیه سارنوالی امنیتي ملي ته ورکړه چې هغوی پیګیری کړل او اجرات یې پکې وکړه.
نو له دې ټولو مسایلو سره سره فکر کوئ چې ستاسو دغه مبارزه نتیجه ورکړې او کنه؟
بېخي دا خو زه که ووایم که ونوایم دا جهانیان ته د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته د درسته څرګنده ده چې دا مبارزې ډېر نتایج ورکړي او هغه قاچاق خوړونکي چې په ازاده توګه یې قاچاق کول هغه نن ورځ درست په زندان کې دي او هیڅوک نشي کوی چې په شکل د اشکالو قاچاق وکړي. موږ هم کشفي ارګانونه ورځ تر بلې ورځې پورې فعال شوي دي او هر څوک چې په هر بخش کې خلاف دی قانون په بخش مالی مخدرو کې عمل وکړي هغوی گرفتار او موږ مرکز له طریقه تحت پیګرد قرار.
په افغانستان کې د نشه موادو په قاچاق کې کومې کورنۍ او بهرنۍ کړې لاس لري په دې اړه مو د مخدرو موادو پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ د رئیس یار محمد حسین خیل څرګندونې واورېدې. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. هغه افغان میرمنې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو نجونو د تعلیم لپاره کار کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار کلنۍ جایزه وګټله. دا میرمن عاقله آصفي نومیږي چې په 1901 کال کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې تر پیل وروسته د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته مهاجره شوې ده. عاقله آصفي په دې کمپ کې او شاوخوا سیمو کې د میشتو کډوالو نجونو لپاره د لیک او لوست او د هغوی د باسواده کولو لپاره یو کورس جوړ کړ چې وروسته یې ښوونځي ته ارتقا وکړه. فرشته جارزی پې رپورټ لري.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري عاقله آصفي ته چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د افغان کډوالو په یوه کمپ کې ژوند کاوه د هغې د خدمتونو په خاطر کلنۍ جایزه ورکړه. عاقله آصفي ښوونکي ده او له 1902 میلادي کال راهیسې کډوالو نجونو ته لیک لوست ورزده کوي. دا وایي
زه یو معلم یم او د نجونو د تعلیم دپاره مې 30 کاله خدمت کړی دي او زما د دغه خدمت په نتیجه باندې دا هیواد ماته حاصل کیږي. نو زه ډېر خپل په دغه کامیابي باندې ډېره خوشحاله یم.
دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره هر کال د نانسن ریفیوجی جایزه هغو کسانو ته ورکوي چې د کډوالو لپاره یې داسې فوق العاده بشري خدمت کړی وي. د دې نړیوالې ادارې مشر انتونیو ګویترس د عقلي سفید خدمت ستاینه کړي او په یوه خبر پاڼه کې ویلي تعلیم د نجونو لپاره ځکه مهم دی چې هغوی په ټولنه کې په خپلو پښو دروي او د دې مخنیوی کوي چې په ټولنو کې له نجونو ناوړه کار واخیستل شي یا جبري کارونو ته مجبوري شي. عقلي اسفي ته د اکتوبر په میاشت کې په جنیوا کې دا جایزه سپارل کیږي. د عقلي اسفي په ښوونځي کې اوس ډېر نجونې زده کړه کوي او وایي چې د ښوونځي دروازې د پاکستاني او افغان نجونو پر مخ پرانیستې دي.
زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دی په دې کې یو زرو پنځه پنځوس انجلې داخل شوې دي چې یو تعداد د پاکستاني انجلې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد په دې سکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې ویانده دنیا اسلم خان وایي دا چې د عقلي اسفي خدمت د ټولو خلکو لپاره او له تبعیض پرته دی د دې کار ته ځانګړتیا ورکوي.
و امریدل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې مشته وي افغان مرمن چې د مهاجرو افغانانو نجونو ته درس او تعلیم خي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارې اداري یونیسیار جایزه ګټلې ده. لسیمه بجې شوې دي ل ناجي صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان له داخله او بهر نړۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي رادیو د همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جان اقا لکوزی په مړینه غم راځي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف سره وکتل. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي سرنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. راپورونه وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلانسیون او نشه یي موادو د روغدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون پر مهال خپل امریکایي سیال سره وویني. او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي سو د کډوالو د پرخیدونکو بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو مشرانو د نی عالمانو د یوې قومي جرګې له لارې په خپله سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. د جرګې ګډونوالو یادونه وکړه چې تر دې وروسته به ښځې په دښمنیو یا نیکه او یا بده کې نه ورکول کیږي. د جرګې په پریکړه کې دا هم راغلي که کوم چا د دې پریکړو څخه سرغړونه وکړه نو ټول قوم به ورسره قومي اړیکه پرې کوي او د سرغړونکي کورونه به کورنۍ به په مړي او ژوندي کې برخه نه اخلي. نجیب الله الخیل په ریپورت لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یاده سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو او په دښمنیو کې د ښځو د نه ورکولو پریکړه وکړه. قومي مشرانو او دیني عالمانو ټینګار وکړ که چیرې د دې قومي ناستې له پریکړې کوم کس سرغړونه وکړي نو د سرغړونکي کورنۍ په خوښیو او خفګانونو کې به برخه نه اخلي او د هغو سره به په ډله ییزه توګه د اړیکو پالل پرې کوي. د حاکمواري جنګي خیل په نوم د تڼۍ یو تن قومي مشر د دې قومي پریکړې د اړتیا په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل چې
دا د تڼۍ د خلکو غوښتنه وه چې ښځې جنکۍ په ټاپه ودرېد ودي نه او هغه څیک چې پیسې نه لري هغه ځوانون دغسې بې ښځې نه ګرځي نو د دې دپوره تڼۍ مشرونه عالمونه ولسوال سپنګیر یې دا فیصله وکړه چې دې خلکو ته داسې نرخ وتړي چې هغه ته هر چا وس ورسېږي. درې لکه افغانۍ مې نرخ ته وتړو او درې تل هزار نور نو ورژشته نه غوډیشته نه ممګون شته نه ترینه شته.
د هنیف الله په نوم د تڼۍ ولسوالۍ د قومي شورا غړی وایي چې د دوی په سیمه کې د ښځو ولور ډېر لوړ و. له دې سربیره د هغو کسانو د مجازاتو لپاره مو هم پریکړه وکړه چې وسله والې غلاوي کوي او خلکو ته ستونزې جوړوي.
موږ د ښځې ورور ډېر جګو موږ ډېر کوشش وکړو چې علومانه ته موږ وو چې دا پیر ټیټ کړي یو خدا
ضرورت په دغه دي کې و چې دا پیری ټیټ کړو. بل دغه و چې دا نره شینه چې کیم دي دا غلا یا میټر تیسته ویني د جنازې شینه چې نه کی دا میګو ته یلی دی دای ته دا به تاسو نه وکړي.
د تنۍ ورسوال زمری حقمل ول چې دوی په دې اړه د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځایي چارواکو سره مشورې کړي او د دوی ټولو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی.
موږ دا کور د علماو کرامو او قومي مشرانو په ملاتړ وکړو که دولت ته ضرورت شو کې هر نوع کومک ته موږ حاضر یو چې د علماو کرامو او قومي مشرانو سره موږ ملاتړ یو.
یاد قومي پریکړې د یو تن دینی عالم مولوي میر عالم خان لخوا د جرګې ګډونوالو ته واورول شوې.
اول موږ دا مدالي کړی دو د ښځې مهر چې دا درې لکه افغانۍ دي او درې سلنه سره زر دي دنه یې زپانه را مګون دي کا اترې زمن دي کا شاید دا بلونه شته د مړي په نکاح کې د جنکۍ ورکول دا معنی دي دا د زنانو اسلامي حقوق غصب کول دي چې څنګه دا کوي نه کو
دی. یادونه ورده په خوست کې خواوشات څلور لسیزې وړاندې د یاد سیمې یو مشهور مذهبي شخصیت حضرت مقتدا صاحب د ښځو مهر ټاکلی و چې د مهاجرت په څو کلونو کې هم خوستوالو په هغې عمل کوو. که څه هم په خوست کې دا مهال په دښمنیو یا نیکه کې د ښځو ورکول کم شوي، خو بل لوري ته د ښځو د مهر ډېروالي په دې سیمه کې یو شمېر ټولنیزې او فامیلي ستونزې پیدا کړې دي.
دا نجیب الله الوخیل په ریپورت کې مو واوریدل چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالیو خلکو، مشرانو او دینی عالمانو د یوې قومي جرګې له لارې په خپله سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. د جرګې ګډونوالو یادونه کړې ده چې تر دې وروسته به ښځې په دښمنیو یا نیکه کې نه ورکول کیږي. د جرګې په پریکړه کې دا هم راغلي که کوم چا د دې پریکړې څخه سرغړونه وکړه نو ټول قوم به ورسره قومي اړیکه پرې کوي او د سرغړونکي کورنۍ به د خلکو په مړي او ژوندي کې برخه نه اخلي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اردونکو سلامونه می ومنی. هغه لنډی ده چې یو کال به نوره درته کینم زیارت خونه چې جنډې به دې ساتمه. تر کومه به یو میرمن دغې دروازې د کلب انتظار باسي چې خاوند به پرې رانوځي، تر کومه به مور هغه خالي ځای ته اوښکې تویوي په کوم به یې چې مسافر زوی ناست و، او تر کومه به پشته پلار کې یو بې پلاره ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي. کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بې سرپرسته کورنۍ څه تیریږي؟
اولین لور مې وه بې د اوښکو نه مای څه نه دي کوي. زه په ځایو کې ګرځم، یعنی دغه مسافري د مېله زه درته وایم دغه کې ډوډۍ دي په کوټ کې دي.
د هیواد یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې له هیواده بهر مزدوری ته لاړ شي. اکثره یې په کلونو کلونو مسافري کوي، مګر دلته یې میرمن، ماشومان او نوره کورنۍ بې سرپرسته پرېښي وي. موږ د کور کلي نننۍ خپرونه د ډېرې اوږدې مسافرۍ عواملو، بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړې کړې. زما فرشتې مرسال ملتیا وکړې.
چې
قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه، خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متل پند نه اخلي او د مزدوري لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګ اوسېدونکې مریم د ځان په هکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و، په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
سیلوټ کله دوی په کور کې دی وخوري او که نه وي مسافر کیږي دنه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي. ماما مې و هغه هم وفات شو، تلیفون شو چې ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه یعنې دغه مسافري د مېړه زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره سي لږ د خپل د فکر تبدیلولو دپاره هم سي تنه غریبي د څوک نه هغه کوي نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامت زه فامیل ته یې لمړې ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي نیمه یې اولاد ته رالیږي نیمه یې باندې خپل عیشونشونه کوي. اصلا د مونږ څه رقمې زه تاته بیان کړم ډېر یعنې بد حالتونه مونږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه وایم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي ولې د نه کا چې به یې کا بیا د جدا کېږي نه.
راز راز جانانا پماشا مهربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا راز راز.
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نه شي لیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوې ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل د مونږ باندې اچوي. د مونږ نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنه ولاړ شي د دې مخالف وي. د میړه ژوند یعنې هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم د پلار ځای خالي اولاد پوښتنه وکړي اولاد مرل په څه شکل یې پلار په منډې اخلي. مګر مونږ پلار په کور کې نه یي اولاد ماته څه امید کوي چې د مور په سترګو کې وکښي یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي اولاد پټ پرې ور راځي هغه خفګان یعنې اولاد په خپل زړه کې درد ویني هغه درد بیا مونږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تېرېږي. تفله د دې دورې نه یم دغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي یا د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکې شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګاس که مشکلات یو خو د خلکو خبرې وي پلانی دې ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشې که لاړه له هغه نګا داسې مشکلات پېښېږي. بل له دې نګا چې هر څومره هغه تېر کړي سختۍ خوارۍ حیرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له دې چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي له مغز کا دا چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. دغه نه کوی چې تر شپږو ته اووه کاله اداره کا پس لغه اداره له موره خلاصېږي مور به چېرې د ته پسې کوڅې او دوکانونه او بازارونه لټوي.
شازیه وایي خاوند یې په دې تمه و چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړي چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري، خو دا کار ونه شو. د دې په نظر په خپل هیواد کې هم کار پیدا کېږي خو که څوک وکړي.
خپل وطن کې هم کار شته، غریبی شته، کنور څنه بولانی پزی شته، دکانداری شته، جویکنی شته، هر شای شته، موتارشوی شته، ولی نشته چه تو غیرت ولری، چه غیرت ولری دقه دی بگاه زی سبا زقه خلار نگاه خلق پیدا کوایش ولی زی سیاسر اندلتا کار کم پیدا کم ایلاری نای نشی کولی کوایشی ولی نشی کولی زرا نفر مالی دلی چه بیر تراغلی موقع خپل آبروی من الله سور کرده که کار نشته، زی چی شای در توکم، هیچ شای نشته خزم په تکلیفی، خپلم په تکلیفی، جگر کنیم فامیل کی
خفا دی که زما زندگی خفا دی پیا دونو ی دادایم هر یو یا چی خیس دی بی جانا نا چی تیری گی پاگو که می گزران دی.
جمیله چی دی خور میره لدول سکلون را پا دی خواه پا دوبایی که دی وی اکثر کسان پا خپل هواد که پا دکانداری شرمی گی خو پا پردی ملک که بیادی خلکو کورونه هم پا کوی
در طرف خلک دیر زیاد دا کورونه کوی سو مثلا دوبایی تا دیر رفت آمد کوی زی سر بیا بیتا روزی شپا کالا باد و کالا باد دل تا دیو کار غریبی دیو که خلاص اماغا یو مالی دوده یا قلال دخپل اولاد و خزیتا دیوار کی تو او غالی کار وکی در مارکت دادی لاسی یو کراچه دی وقتی پر غریبی که ایچ شرم نده ننگ ورزی سو منگ سنگ دا کار وکی چه کراچه وقتی منگ لار سو مارکت که کار وکی اما آلتا چیزی بی آلتا تشنابون دوی منجی کورو که دوی کار کوی رنگ مولی دوی کوی اما دلتا یو خو وظیفه هم لری سره چل آلتا زورنده دوده دی دازه سمنگوست شد
لوگو نارینه و به هم باورو چه به هر ملک ده ده مسافره اینیت کوی نه ویشت کلان جابید چه دوه ماشمان لری سودی ترونده هغه په هیواد که نامنی او بیکاری ده ده کار لامل بولی
یوازنه ایلت ده چه کار روزگار روزون زندگی په افغانستان که نامنی واجه هم ده که کراچیوانیم که حتما پا دی دار که اوز بین انفجار انتحارو شی که تر کور نراوزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگه شوی
نو تاسی زی یوازی زان لده انتحار انفجار دونش غوری فامیل خوم دلتا پاتی که کنه
نو حتما دخپل فامیل ده پارا کم بندو بس ده پارا زو یوازی دا نا چه زمان جوندی و سال زمان فامیل پا دار و ویره کیوی حتما دو تا با میوسط پیدا کول ده پارا زو دا ایلا بلارو چه ورز افغانستان آباد و سیاخ پل وطن که کار کو دار زوم دارو چون سی مسایه ده نده دا وقت نشکای چه پل وطن که کار
نو دیتا سو بنظر کلا چه سودی تا لار سی دوم رسپا پیدا که چه خپل کورنه مغواره یا یو سدوی تا راو لگی؟
پسودی که نو تروس خو چتا دیر مسلمانی خلق کم دی افغانستان مسلمان خلق کل تا جوان که یقم انشالله مسلمانان دی اتمن من قبل دی چه منگزو خپل جوان زندگی جوڑا ول دی پارا که بیام دی منگ لواسی وشی اتمن خپل فامیل غاردو که تا مسایه دی دا زمینه
او کلواس همونی سپری دی
نو کلواسی نیش پاک نیستی باد بورتر ازون
غیر لغا بال تا کار کوی
نو مجبور که کارو کن دیل کارم کی
زین نارینه چه بهر ده کار او مزدوری لپاره زی حال ده بیخپل کور او بچی هیر شی ده نوی جون پا فکر کشی ده خبره ده غوربند و سیدن که فرید کوی
زمان پسی ما که اوکاس واده یو که ده باده پای لیتو مشمان و مسافری تلاره پی ایران که مسافر ده دست بیستر ناشت پری خودل او اغال تای واده کرده ده پی ایران که او سال تا کور جوان زندگی لری دست ایم نکایی چی ده تا طلاق پاکی یا زواب برکی کلا چی اوکاس یا زوان مسافری گی اغال است دول اسکال مسافری گی بلا نوی کوران تشکیل کرده ده واده کرده ده
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډ وي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کیږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسېدونکی محمد آصف د همداسې پېښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شپې په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي ځینې مړه کیږي یعنې ښکاره بېلګې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه که مرسو او تروسه هم نچاولی سی و بوتا ولی دو مرغان و خور یا هر چا ایسی پتوانه لگیرم آقا میرمن خبر راولاری گا و داغا کشین ماشمان سال نه میاسو لفارا یا دی یو کال لفارا پینزو سغنم و یاسو لیوک دغنم و دیل بل چسر مزروی او فدیه دول بین خبر جوان مختبی
ها ناری ناچی پراتا ده میرمن الخواهی نه اگدی مسافری کبی لدینی پلاوه هم دی دوی کار سم ندهی نور معلومات دینی عالم احسان الحق انی فیره کبی
که چیر تا میرمن الیو چا سر موافقی وی او میرمن زن ساتلی شی او خواندانو تا اجازه ورکلی چی غی کال و دو مسافری وکینو در دی دوارو موضوع ده خو که میرمن پی رضایت و نلری او خوان دغه سی اوګدی مسافرای کوي نو د سلورو میاشتونه اخوه قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک اوګده مسافری وکي علت د خبرې دا د هغه مېرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاوند ترې لري وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتونه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځیده یو میرمن په دوه پوړیزی کور کې و او هغه شعر او یا ټپه ویل د خپل خوند په جدایي باندې نو عمر رضی الله عنه د حالت واورید او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمن راوغختله پښتنه تر وکړه چې یو واده شوې زنانه چې خوند نه وینو څومره وخت صبر کول شي د خوند په غیاب کې هغه ورته ویل چې یو ورځ خو بالاخره عمر زنه دا پښتنه تر کوله چې ډیر مشکلات او مجبوریتونه وي خو افته شو میاش بالاخره سلور میاشت چې سلور میاشت خبره ورته وکړه سلور میاشتونه اخوا نور نو کناری نه وینو هم ګناه ته اړ کیږي او که خزه وینو هم ګناه ته اړ کیږي
قدر منو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې د نارینه او اوږدې مسافرې د هغوی کورنۍ او خپل دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دي وي خو د کورنۍ په څنګ کې دي وي
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوریدونکو سلام. د ملي وحدت په حکومت کې لډل سره موازی نور اتحادی او ډلې هم په جوړیدو دي، لکه چې حکومت د همدغو نوې ډلو لپوستین لاندې پټ کړي. خدای دې خیر کړي. د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل. او قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډېر ګران او نازولې دي او هېڅ هم نه ورته وایي. خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخه یې ونه نیسي، نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل:
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم پسې ونه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري، او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مرچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل. خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې دپاره نیولي وو چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه، خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لدی که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرامه زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
لشم ګل بردبار صاحب سره مو مرکه درته کړې ده که یې واورئ نو د چاپړوسۍ له تخنیکونو به خبر شئ. بردبار صاحب، کلم رای خپل ځان اوریدون کو تارو پیژنې نو خوشاله بشو.
اولینا اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندې لره. خلک می چاپروز بولی خو نوم می لشم گل برده بار دی، په لشم خیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوی؟
په خو هم غرسړی وم او اوس هم غرسړی یم. په خو هم لغټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم، او اوس می هم ټوله ناسته پاسه لغټو خلکو سره داسې.
خلک چاپروسی بده ګڼي او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیاره جلۍ صدقه دې شم چې دومره سر په خبره ورسېدي. چاپروسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنې چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا بجګوټی ټکوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم د حافظې او تیز فکرې حرکتونه، دا ټول د چاپروسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
سیاسي ګټې څه شی دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غونډې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي والم، که رښتیا درته ووایم هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشم ګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوی.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایق او خیر جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دی وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر، خیر ویسی، د نیک او صالح اولادونه وشي.
وی اوس خلک په واسطه مقرریږي، د همدغسې یوه مقرر شوي خبریال له کاره مو خبروو.
ګوره هلکه، همدا اوس به بازار ته لاړ شي او د بیو په هکله به یو رپورټ جوړ کړي. پوه شوې؟ او چې بیې لوړې شوي که نه؟ همدا وګوره چې د ملي وحدت په حکومت کې د کومو شیانو بیې لوړې شوي دي او د کومو شیانو نه دي لوړې شوي، او دا بیې ولې لوړې شوي دي، څومره لوړې شوي دي او د کومو شیانو لوړې شوي دي. ښه صاحب، پوه شوم. ځانو د سب ضروري شیان دې درسره واخله او پام دې وي چې د ټایپ بالتۍ دې سوځېدلې نه وي. ټایپ هم راسره واخلم. نو چې ټایپ درسره وانخلې د خلکو غږونه به په چی کې ټایپ کړې. ښه صاحب، راسره وابه اخلم. هلو صاحب، خبریال یم. څه دې ویل؟
صاحب په بازار کې یم، اوس کومې خواته لاړ شم؟
همدغلته د بیو پوښتنه وکړه.
صاحب د څه شي د بیې؟
د ټولو شیانو.
ښه صاحب، په سترګو.
دا څومره احمق دی، ښه مې پوه که څه وکړي خو هغه دی بیا هم نه پوهېږي، د واسطې خو دې رنګ ورک شي. الو
صاحب، خبریال یم.
نو څنګه دې کړم چې خبریال یې؟
صاحب ما ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم.
د مال پلاره.
صاحب دغه دوکان په کوم مارکیټ کې دی؟
چې تلې څه مې درته وویل؟
صاحب ودی ویل چې د شیانو د بیې په باره کې رپورټ جوړ کړه.
نو جوړ دې کړ.
صاحب خو دغه جوړوم یې، خو ودی نه ویل چې د چا نه پوښتنه وکړم.
درته ومې ویل چې له دوکاندارانو او ښاریانو نه پوښتنې وکړه او غږونه حساب کړه.
ښه صاحب، دغلته یو سړی پیرکي خرڅوي، پوښتنه ترې وکړم.
ترې وکړه. بله
صاحب، خبریال یم.
بیا څه وایې؟
سیب ما ویل کله چانه پختنه وکم په غوسکی که خوبه نه را باندې
کاش کې دغه خوله در ما تک چی تیر دی لدی رپورټه ځه کور ته دې لاړ شه ته هم بیا خبریال شوې
ښه سیب خیر وسی په کور کې به مې له پلاره د ټولو شیانو د بیې پوښتنې وکړم هغه ته د ټولو شیانو بیې معلومې دي ځکه چې مور مې د ورځې درې څلور ځله په سودا پسې لیږي
پراونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.